بستونه اعلانیږي او هغه شفافه پروسه چې په الکترونیکی تذکرو کې عملی شوه په دې ټولو کې به عملی کیږي.
در تمام از اینا عملی میشه.
لیما دقیق چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځلو کې برخه اخیستې وه، په دې خوشحاله وه چې ډېرې مثبتې او هیله بخونکې خبرې یې واورېدې.
خوب سخنان مثبتی که بسیار زیاد توجه مرا جلب کرد.
ډېرې مثبت خبرې وشوې چې زما توجه جلب کړه. جمهور رئیس، لومړی میرمنې او یو شمیر ځوانانو چې ښه استعدادونه یې درلودل ښې خبرې وکړې. موږ ټولو ته جمهور رئیس او لومړی میرمنې یوه مثبته انګیزه راکړه. همدا ډول دوی موږ ته ډاډ راکړ چې له دې وروسته به ځوانانو ته ډېر کاري فرصتونه برابروي.
خو د دې غونډې یو بل ځوان ګډون کوونکی ابراهیم ایمان بیا وایي یوازې په خبرو وطن نه جوړیږي. هغه له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر باید اساسي کارونه وکړي.
دومره ډېر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي، دا یو قوه ده، قوي قوه ده. کیدای شي مثبت بدلونونه لاشي، لږ تر لږه کیدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کړي او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نه شي. تاسو اوس خپله پوهیږئ چې ځوانان خارج ملکو ته دې واجه روان دي چې دلته بیکاري ده. نو که دوی کار ځوانانو ته پیدا کړي، رښتیا چې د کومې خبرې کوي، کومې ژمنې کوي، په دې عمل وکړي، انشاءالله چې وطن ګل ګلزار ده.
د ځوانانو د نمانځنې په ورځ ډېرې خبرې ځوانانو ته په کارموندنې راټولې وې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د برخې مشاور میرویس میرزکوال وایي دوی د ځوانانو د دې ستونزې د حل په خاطر چې ډېرې بیکاره دي یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې مشري اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس یو د کاریابۍ او اشتغال ځایۍ کمیټه ایجاد شوې ده چې ریاست د جلالت مآب رئیس صاحب اجرایي په غاړه ده. د دې کمیټې هدف او موخه دا ده چې ځوانانو ته په ټول افغانستان کې د کارموندنې د طرحې جوړې کړي او عملي کړي. د دې کمیټې په ایجاد سره زه مطمئن یم چې انشاءالله ځوانانو ته به لا چانسونه، نوي فرصتونه د کارموندنې برابرېږي او هغه به عملي کیږي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی هم ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د دولتي ادارو ترمنځ له همغږي وروسته به د دوی ستونزې کمې شي او په ډېرو ادارو کې به ځوانان مقرر شي.
د افغانستان دولت کومې دولتي ادارې چې دوی ټول په خپل منځ کې ډېره ښه همغږي رامنځته کړې ده او د دغه همغږۍ په یعنی علت به وي چې موږ به وتوانیږو د ټولو ځوانانو دپاره چې بیکار وي هغوی د کار زمینې برابرې سي. یعنې په نورو لارو کې به هم دوی ته مثلا که څوک په لوړو زده کړو کې غواړي څه خپل چارې مخته یوسي د هغوی دپاره به ښه فرصتونه برابر سي. دا ډېر ښه او ښه پیغام به وي انشاءالله. یعنې په ټولو برخو کې به موږ وتوانیږو د ځوانانو دپاره ډېرې ښې زمینې ورته په هر برخه کې ورته پیدا سي.
خو د پکتیا پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ همایون همت بیا وایي چې په دولتي ادارو کې لا هم مقررې په اړیکو او رشوت سره کیږي. هغه وایي دوه نیم کاله کیږي چې له پوهنتون څخه فارغ ده، خو اوس د چوک په سر ولاړ وي او د ورځې مزدوري کوي.
کومنګ راځي په افغانستان کې وګوره ډیر ځوانان دي چې بیکاره دي، له پوهنتونونو عالي تحصیلاتونه فارغ دي، حتی ته دي چې مشرګان لري په کورونو کې ناز دي. دا چې زه دوه نیم کاله کیږي د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ یم او فعلاً ما څومره امتحانونه چې ورکړي دي 15 نوي 8 یا 8 یا دغسې نمرې مې وړي دي. حتی ته دي چې څوک چې 2 شپېته نمرې وړې وې په هماغه پوست کې چې له ما سره آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړی و، هغه د یو شخص لخوا نه چې فعلاً قدرت لري هغه کس یې واخیسته په وظیفه باندې کوه. فعلاً زه هم بیکار یم، فعلاً هم روز مزدوري کوم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفی که څه هم وایي د ځوانانو ډېرې ستونزې حل کړي او دوی ته یې مختلف فرصتونه برابر کړي، خو بیا هم ځوانانو ته وړاندیز کوي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي. هغه زیاتوي ځوانان باید هر وخت حکومت ته سترګې ونه نیسي، بلکې خپله دې هم د ژوند د ښه کېدو په خاطر لاس وښوروي.
زموږ غوښتنې باید د نورو هیوادونو د ځوانانو ته ورته نه وي. زموږ باید د خپل هیواد د ځوانانو او وضعیت درکو. د وضعیت نه وروسته باید هماغه ډول خپل ځان د ټولنې سره عیار کړو. همداشان ټولنه مطالعه کړو چې زموږ ټولنه څه ته اړتیا لري. وګورئ اوس مهال کې زموږ زیات ځوانان یو مسلک ته اکثریت حقوقو ته مخه کوي یا اکثریت اقتصاد ته مخه کوي، تر حال کې چې دا هم د ټولنې لپاره ضرور دی. ولی دلته زموږ ځوانان تخنیکي او مسلکي زده کړو ته اړتیا لري، تر څو زموږ ځوانان په تخنیکي او مسلکي زده کړو باندې سنبال شي. یا که نور نړۍ ځوانانو ته وګورو، په نور نړۍ کې ځوانان په مختلف واړه واړه بزنسونه په پرلار باندې اچولي. لنډ هېواد موږ ته هند دی، په هند کې اکثریت ځوانان دولت سره کار نه کوي، هغوی خپله واړه واړه بزنسونه ځانو لپاره جوړ کړي وړي قرضې ترلاسه کړي دي چې دغه سهولت اوس ځوانانو معینیت ځوانانو لپاره مهیا کړی دی. دوی کولی شي وړې قرضې ترلاسه کړي، نه تنها چې ځان لپاره کار پیدا کړي، بلکې کولی شي نور ځوانانو لپاره هم دوی کار پیدا کړي.
خوږو اوریدونکو، د ایوی بلې تاندې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اورېدلی شئ، پی ای ټکی ازادي راډیو ټکی کام، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم څارلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو الله مل. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین وای چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د بیا سیړنې او ارزونې چارې پیل کړې دي. دا چې امنیتي ستونزې به د دې چارې په وړاندې خنډ وګرځي کنه، د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانېږي چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه انتخابات ترسره کړي کنه، او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمېر نورې پوښتنې د حقیقت صدې د دیونې په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرام یم. ډیره زیاته مننه وریماچ صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې لدینه کو وروستي ګامونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ترسره کړي دي، د ټاکنو ترسره کیدو په اړه که په دې اړه وغږیږي، کوم کارونه ترسره شوي دي او کوم کارونه اوس مهال تر لاس لاندې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ټاکنو په بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسون په لومړی ګامونو کې دي. نو کله چې نوې رهبری کار پیل وکړ، د هیوادوالو او مدني ټولنو احزابو د ټولو غوښتنه دا و چې کمیسون د تیرو تجربو نه کار واخلي، او هغه کارونه چې په خوا ترسره شوی دي بیرته هغه کار باید ترسره نشي. نو په دې حساس تقریبا نوې طرحو باندې کار وشو او نوې فرمول بندیانې وشولې. نو په دې حساس تقریبا د ټکنالوژي موضوع استفاده او هغه لوایح تر ظلمونه ټول سره بیرته وکتل شو، او کارمندانو اسنادونه بیرته وکتل شو، او د دې سره سره پریکړه په دې وشو چې په راتلونکي کې دا ټول درې اچونی مرکزونه لسره باید ارزیابي شي، وکتل شي، او داغوی انډول وساتل شي. نو په دې حساس تقریبا مونږ 13-2 میاشتو کې د مرکزونو د ارزیابي د تدارکاتي موضوعاتو باندې بوخو. نو نه کمرغه په دغه بهیر کې هم مونږ ټکنالوژي څخه کار اخلو چې مونږ ته ډیر کومک کوي. تقریبا په 15-16 ورځو کې دا کار ان شاء الله په ټول افغانستان کې تمام بشي. نو په خوا کې چیرې مونږ په سادي حالت ته مخته تللی باید دا څه د پاسه 3 میاشتې وخت نیول. نو 13 اونۍ مونږ تقریبا شاوخوا د 100 کس د روزونکو روزنیز پروګرام مو پای ته ورسوو. اوس دغه ټول روزونکو په ولایتونو کې 2 ورځې هغه تقریبا 1000 کس شاوخوا چې استخدام شوي نوي کارکوونکي د هغوی ته روزنه به ورکوي. نو هغه نه وروسته ان شاء الله دوی ساحه ته به خپل کار وکوي. نو بره موضوع چې ډیر کمیسون اور باندې ډیر جدي په توګه کار کوي، هغه د درایور کوونکو د لیست جوړولو موضوع ده. نو دغه موضوع سره هم تقریبا کمیسون وکولی شو هغه ټکنالوژي چې ورته ضرورت ده د هغه د مشخصاتو باندې کار وکړي. نو هغه تقریبا تکمیل ده، نن حکومت سره له خیر سره شریکیږي. او د دې سره سره یو کار دا وشو چې د برقی تذکیرو ادارې سره یو همغږي پیدا شو. نو هغه یو ځنی موضوعات ځنی برخی د لیست جوړولو په بهیر کې کمیسون سره مرسته به وکړي، یعنی همکاري به وکړي، او هغه ټکنالوژي چې خریداری کیږي یا خصل کیږي بیرته د ټاکنو بهیر نه ورسته برقی تذکری ادارې ته ورکول کیږي، هغه به استفاده کیږي.
تاسې د رائے ورکونکو د مرکزونو د سیړنې خبره وکړه چې پیل شوې ده او پر راتلونکو 15 ورځو کې به کارونه بشپړ شي، خو د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونو د امنیت د سیړنې موضوع یادوله چې په اوسنیو نامنه حالاتو کې دا کار شاید له ستونزو خالي نه وي. تاسې څومره فکر کوئ چې په دې برخه کې به ستونزې نه پیدا کیږي؟
امنیت خو یو جدي موضوع ده، د افغانانو ژوند هر برخه تهدید لاندې نیولی ده. د دې لپاره حکومت خپل آمادګیان لري، هغه کوم امنیتي هوکړلیک چې کمیسون او امنیتي ارګانونو سره لاسلیک شوی ده، نو په هغه کې کمیسون ته وعده ورکړل شوی ده چې دوی امنیت بساتي، هم د کارکونکو او هم د مراکزو او هم داسې نور، او په څنګ کې د سولې علي شورا هم ځینې ابتکارات په لاس کې لري چې غواړي تقریبا اوربن وشي یا داسې کوم منځګړتوب وکړي په دغه بهیر کې. او په څنګ کې بله موضوع چې ده، دا د ولسوالي شوراګانو انتخابات دي، نو تر کوم ځای پورې چې موږ داسې انګړنه کوو په دې معنا ده چې په ولسوالۍ کې دا خلک علاقمند دي چې هم ځان کاندید کړي او هم اشتراک وکړي، ګډون وکړي، نو په دې حساس کې دي چې ځینې مشران، ځینې هغه خلک چې با نفوسه با رسوخه خلک دي، هغه د ولسوالۍ شوراګانو کې تازه کاندید وکړي، او په دې اساس د امنیت په تامینولو کې هم د هغوی ونډه ډیر مهم ده، ځکه ولسوالۍ شوراګانې هغه شورا ده چې د ولسوالۍ په سطحه نظارت کولی شي، ارزیابي کولی شي، او په یو قسم نه یو قسم مستقیم ګډون کوي او ټول هغه پروژې د څار لاندې بوي، او دا ډیر مهم ده. نو په دې حساس کله چې تصمیم نیول کیږي په ولسوالیانو په سطحه، نو زه په دې فکر یم چې هغوی هم د تامین په بخش، د امنیت په بخش هم کار کوي، او هم کاندیدان به ولري، او په څنګ کې ځان هم به کاندید به وکړي. نو ځینې داسې موضوعات شته دي چې موږ دې ته خوشبین کوي چې ان شاء الله تعالی دونه ستونزې بنه وي.
په تیرو کلونو کې په انتخاباتو کې عموما د رای ورکونکو مرکزونه د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې وو، یا هم د رای ورکونکو مرکزونه په مکاتبو کې پروختونونو کې دلسه کالي دا پروسه په کوم کوم ځایونو کې به د رای ورکونکو مرکزونه جوړي کوم ډاډ ورکوي چې د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې بنوي؟
دا خو کمیسون پریکړه کړې چې مرکزونه شخصي اماکنو کې بنې، دا د عامه منفعه اماکنو کې بنې، نو تر کوم ځای پورې چې د زوراکانو موضوع ده، په دغه نوې بهیر کې کوم ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي، د هغه د زوراکانو دغه چانس او دغه کارونه تقریبا نفیه کوي. نو دې لپاره نور ضرورت نشته چې په خوا داسې به وي چې دوی سره یو څه کارتونه به وو، او یا جعلي کارتونه یا هغه رقم چې کارتونه به وو، بس نو هغه ځای ته بتلل لخبل لزور کار باخستل، دین ورسته هغه د زور ویلو او د هغه د جالي کارتونو دوره ختم ده. نور څوک دې په دغه موضوعات باندې زحمت دیونه باسي، ځکه چې ترڅو چې ټکنالوژيونه پیژنې، ترڅو چې سیستمونه پیژنې، او ترڅو چې هغه خپل رای ورکونکي مرکز ته یا محل ته حاضر نشي د رای ورکولو لپاره، نو دغه نوري هڅې ټول بې فائدې دي.
تاسو د ټکنالوژي یادونه کوي، له تیرو 3 رئیس د ټکنالوژي موضوع ګرم روانه ده، خو شاید یو شمیر د لورو پروتو سیمو خلکو سره دا سوال وي چې ټکنالوژي یعنی څه اصلا، په انتخاباتو کې به ټکنالوژي په کوم ډول کاریږي؟
لومړی مخو کمیسون په دې پریکړه وکړه چې د رای ورکونکو د لیست جوړولو په بهیر کې باید ټکنالوژي څخه کار واخیستل شي. هغه د بایومټریک سیستم د ګوتو نښان به وي، او د نارینه وو لپاره عکس هم به وي، که چا کوم ښځینه غواړي چې عکس واخلي واخلي، کنه نو نور هغه معلومات مشخصات به په دننه. نو په دې حساس تر دغه ځای پورې فعال حل مونږ بسنه کوو، نو د هغه نه ورسته چې بیا پریکړه کیږي که نور بخښنو کې ټکنالوژي کار واخیستل شو کنه، هغه بیا ورسته خبرې دي.
یعنی د رای استعمال به د نوې ټکنالوژي لمخې کیږي؟
د رای ورکونکو شناخت یا پیژندنه د نوې ټکنالوژي سره کیږي. نو ټکنالوژي تقریبا دا مرسته کوي چې چارواکو ته وپیژني یا مسؤل ته وپیژني چې دغه سړی په دغه مرکز کې ځان ثبت کړی ده، او د دې حق لري چې خپل رای وکاروي.
بلې موضوع ته ورګرځو، هغه د بودیجی مسله ده. د بودیجی مسله تقریبا د کمیسون لپاره تر ټولو جدي موضوع ده، او که بودیجه منظور نشي او بودیجه ورنکړ شي، نو تبن ټول کارونه په ټاپه باندې ودرېږي. د بودیجی په برخه کې چې کومې ژمنې شوي وي، تر کومه اندازې پورې د کمیسون په واک کې ورکړل شوی ده، او تر کومه اندازې پورې به نور ورکول کیږي؟
د بودیجی موضوع حکومت حکومت سره ډیر جدي مطرح شوی دا او په څنګه کې د امنیت او د بودیجې موضوع نو په دې حساس حکومت شاوخوا 10 میلیون ډالر یوازې خپل مالی وزارت د ټاکنو په بهیر کې ځانګړي کړی دي او مونږ د دې د مرکزونو د ارزیابي په بخش کې هم داخلي بودیجې یا د وزارت مالی نمو د بودیجه تر لاسه کړی دی او کار جریان لري. شاوخوا 12 لک ډالر دي. نو په دې حساس د نورو بخش هم کله چې کار شروع کیږي حکومت دې ته چمتو ده چې دا بودیجه برابر وکړي.
د بودیجې ځنډ تاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لرلی شي؟
نو که چیرې بودیجه په خپل وخت کې د کمیسیون لاسته را نشي یا ټکنالوژي هغه ټاکلی وخت پورې خریداري ونشي مرو دا یو څه تاثیرات به ولري. نو د مونږ غوښتنه تل هم دا و چې باید کم کړنلاره چې مونږ لرو یا کم تاریخ چې مونږ ورته ټاکلی ده نو د هغه تاریخ سره سم باید دا ټول کارونه په منظمه توګه سرته ورسیږي کنه نو مونږ خپل ټاکلی هدف ته کېدی شو نه رسیږو. نو په بناان موضوع جدي ده او دغه موضوع تل مو حکومت سره جدي مطرح کړی دي او هم مونږ ته دغه موضوعات باندې ډاډ راکړی ده.
تاسو د ټاکنو د نیټې خبر یاد کړه راپورونه داسې موجود چې راتلونکي کال د سرطان په 14مه نیټه باندې به ټاکنې ترسره کیږي. فکر کوئ چې د نیټه دقیقه ده او په همدې نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
نو کمیسیون خو خپل هغه تخنیکی د مطالعاتو لمخې دغه تاریخ وټاکل. نور پاتې کیږي د مونږ د ټاکنو د بهیر نور شرکاوي چې دغه بهیر کې کمیسیون سره څونه همکاري کوي. نو کچېری بودیجې یا داسې کم غیر مترقبه حالاتو ستونزه مخ ته رانشي نو انشاءالله تعالی مونږ کولای شو په هغه تاریخ کې ټاکنې ترسره کړو. کچېری خدای نخواسته کوم بل حالت مخ ته راځي سړی نه پیږي نو هغه موضوع هغه بخش کې یا هغه موضوعاتو کې بیا کولی شي سړی بیا وروسته پی وغږیږي.
په ټوله کې د امنیتی مسایلو په اړه راته ویلی شي سره دی تاسو د امنیتی ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي په دې برخه کې چې هغوی به د ټاکنو په ورځ او د هغې نه مخکې امنیت خوندي کوي. په ټوله کې راته دا ویلی شي چې هغوی سره په ناسته کې تاسو کومې نتیجې ته ورسېدي چې د افغانستان په کومو سیمو کې شاید ټاکنې ونه شي، په کومو ولسوالیو کې شاید ونه شي، یا د افغانستان په څومره برخه خاوره کې شاید ټاکنې ونه شي؟
هغه خو تخنیکي نور جزئیات دي چې حکومت هغه څکل چا سره نه شریک کوي. نو د قانون په بنا مسول د چ حکومت امنیت تامینو کې او د سره هغه امنیتی اورګانونو کوم هوکلچ کمیسون سره لاسلیک کړی د هغه کې زغر د ویل شوی د چ مونږ د ټاکنو بهیر امنیت بونې سو
د نامنې د موجودیت سره سره او د نوې ټکنالوژي په موجودیت کې بیا هم تاسو دغه سی او ویره محسوس کړی د چې شاید په ټاکنو کې درغلي تر سره شي.
د کمیسون ټول هڅه دا ده چې په راتلونکو کې ټاکنو کې درغلي ونه شي. نو په دې حساس مونږ تقریبا په یو نوې صفحه کې یو او په نوې صفحه کې نوې شان د طرحه ریزیکو او فرمول بندي کو. نو دا ټول هڅه په دې اساس چې پراتون کې ټاکونه کې درغلي دا کارونه ونش او دا چې کم نوې ستونزې چې موږ کمیسون تیر هڅ کم ساره نه لري یا تجربه نه لري یا چې نوې خبره سره مخته کیږي نو هغه د ماموریت نو ورسته موږ د پر یو درس بوي چې موږ بس د کو
یعنی ویرشته چې درغلي دی وشي کنه
د متانیاتو لمخي ټوله مو هڅه دا ده چې درغلي باید ونه شي او ویره هم ځان ته نه پریدو ځکه دا چې وایي چې په دا چې ټکنالوژي نه استفاده کوو یا مثال په توګه داسي نور طرحونه چې مونږ کار خدا په دې اساس چې باید درغلي ونش نو مونږ هم په تروسه په دې امید یو چې یعنی ډاډه یو چې ان شاء الله درغلي نکېږي.
هغه ول سوالي چې دا اوس عملاً د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي وتبنل تبه انتخابات ناممکن دي د دې سیمو یا د دې ول سوالي او استاد به څنګه ټاکل کیږي یا د دوی حق به بل چاته ورکول کیږي که څنګه؟
زما په فکر د ټاکنو قانون په اساس حق حقدار ته ورکول کیږي او د چا حق بل چاته تحفه نه ورکول کیږي. حکومت په دغه بخش کې مسؤل ده چې باید امنیت تامین کړي او ټاکنې تر سره شي.
د ټاکنې به تر سره کیږي خو په هغه ولسوالیو کې چې نه تر سره کیږي یو شمیر ولسوالۍ هم دا اوس عملاً د وسلوالو مخالفینو سره دي. هلته ټاکنې ناممکن دي په هغې سیمه کې به څنګه کیږي؟
نو وعده خو داسې شوی ده چې په ځانګړې تدابیرو سره هغه ولسوالیانو کې باید امنیت تامین شي او ټاکنې تر سره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څومره ډاډ ورکوي هیوادوالو ته چې راتلونکي ټاکنې به سرته سري وي، له درغلیو به پاکې وي او د امنیت په فضا کې به تر سره شي؟
د کمیسیون هوکړه تصمیم او دا ده چې په ټول هیواد کې آزاد عادلانه ټاکنې تر سره شي او د موږ ټول هیوادوال وکولی شي چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي، خپل ځان کاندید کړي، هم خپل کاندید ته رای ورکړي. نو دا د کمیسیون عزم او اراده ده. دا چې په څنګ کې د موږ هیوادوال څونه دوی خپل دوی تصمیم نیسي او څونه حکومت همکاري کوي په دغه موضوعاتو کې او څنګه او نور دا قومي مشران او سپینګيري با متنفذین خلق او دغه مدني ټولنې شوراګانې د کلی شورا دوی څونه په دغه بهیر کې ملي بهیر کې مرسته او کمک کوي نو دا بیا وروسته بیا معلومیږي.
استاد د سیړونو په اساس دراتونکو کال پټاکونه کې به څومره افغانان په اوسط ډول برخه واخلي؟
دا تقریبا د غې نه مخ کې ده د کمیسون انداده چې په دغه نوی رای ورکونکو چې کوم لیست جوړی کې تقریبا څه د پاسه 12 میلیونه باید خلک واجد شرایط دی او هغه سب تر رجستر شي.
ډیره زیاته مننه ورما چې راوړم.